زه حبیبشاه نومیږم، تخلص اصرار کوم. په ټولنیزو رسنیو کې د اصرار پاچا په نامه مې فعالیت کړی دی، یا اوس هم فعالیت کوم. زه د نن څخه 25 کاله مخکې د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې زوکړی یم. دلته په کندهار ښار کې مکتب ویلی دی، د ظاهرشاهي عالي لیسې څخه فارغ یم. د حقوق او سیاسي علوم په فاکولټه مې لوستې، د اداره او ډیپلوماسي څانګې څخه فارغ یم. تقریبا 25 کلن یم شاوخوا.
د شعر لیکلو سره مو مینه څنګه پیدا شوه؟
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامینو تر څنګ په بسته کې د شعر و شاعري کتابونه را سره، او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي، او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغېزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي، چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توام نه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې څه راوځي. او یو بل علت دغه خپل، څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي، خامخا متاثره کېږي. نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي، او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپاره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي، دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي، او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ورته سوای چې تر 40 کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 لا 1950 کاله ایسه زه شاعري کوم. خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنی نه اوس زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې، او نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه او ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي، په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک هوس و تند ورته ولري، او هغه واخلي ویې لولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکي حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی: نه مو توره پکښې لڅه، نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه، مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې: خپله خاوره، د یار سترګې، د مور ژغ، او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاریي په شعرونو کې، چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کېږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو: ساغر و، مینا و، ساخي و، زاید و، داسې ځینې الفاظ دي. که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه، دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و، کاڼي و، څراغ و، رڼا و، ډیوه و، دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مسترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و، مینه و، دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي، او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې وي، او حسن محدودیت لري. لکه که ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا ښایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینه د هر شي سره اوسي، هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې ای مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري. حسن پرستی په کې حسن خپل شایست لري، په دې خاطر موږ د ځوانۍ د پړاو سره که کورونه وګورو یو څوک تر یو ډیر داسې کور خوښوي چې ډیر شایسته وي نسبتا هغه کور ته چې کنډوالی، که یو هیوادونه وګورو ډیر شایسته هیوادونه موږ ځکه خوښوو چې هغه ښه معلومیږي راته حسن لري. دا رقم په انسان کې په ټولو کایناتو کې د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کوي یا مخلوقات کوي چې پر هغه باندې مینه راځي. یعنی حسن موږ ځکه په جنت دوزخ کې جنت خوښ وو او ډېر خواري ورته کار ترسره ترلاسه کړو ځکه چې جنت ډېر ښایسته دی. نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډېر دي، دلته ځینې بیتونه تاسو راخیستي، داسې نور بیتونه هم شته لکه وایي کنعاني حسن رسوا سو ځان و ځان ته په غضب دي چې بنده هسې ښکلی رب څه ښایسته یې رب دي، داسې نور لکه د خام حسن خانی دی، یو بوډا زړه لیوال دی، د مسجد تر څنګ یې کور دی، همسایه د ذوالجلال دی. دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لفظ راغلی دی. فلسفه هم کیدای سي دا شی یا سبب و علت هم کیدای سي دا شی. انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري، د حسن سره مینه لري، د شایست سره مینه لري. نو په دې خاطر باندې موږ ته په لمر په سپوږمۍ کې د لمر رڼا ډېره تیزه ده تر سپوږمۍ په هر معنی، په طبیعي لحاظ هم ډېر ګټور دی، خو بیا هم موږ ته سپوږمۍ ښه خوند راکوي، خصوصا شاعران ته چې سپوږمۍ ته ناست وي د هغې صفاتو توصیف کوي ځکه چې یو رقم ښایستګي لري.
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی؟
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري، که د اخلاقیاتو په برخه کې، که په اقتصادي برخه کې، که په ټولنیزه برخه کې، چې په هره برخه کې شعر د یو میسیج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغییر سبب وګرځي. په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق قوي کولای شي، دیني ارزښتونه قوي کولای شي، عقیدوي ارزښتونه قوي کولای شي، ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا قوي کولای شي. زما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښیږي. یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښوي. که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې هغو ته خبرې کوي، خصوصا د شعر په ژبه که ورته وکارېږي، هغه نسبتا و هغه خبرو ته چې په ساده ژبه کېږي ډېر ځای نیسي او ډېر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي. فرضي مثال که یوه موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي، کیدله سی یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی، د شعر ارزښت یا د شعر شوالی، د شوالی معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج، ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه، په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي. د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند سي، په لسګونو میسیجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای سي. یو ډیر ساده شعر به درته ووایم چې وایي چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ماته څوک راکړی او نه زه پکښې د چا سوم، لمبولی مې هوس دی په شرابو دا مې وس دی، لمبولی مې هوس دی په شرابو دا مې وس دی، د ګناه پیټې مې پنډ کړل په شیخانو کې پارسا سوم، موج در وړمه د چغارو د اسمان تر لویو لارو، موج در وړمه د چغارو د اسمان تر لویو لارو، مولا خلاص دروازې کړه خرابات یا د دعا سوم، ستانو څه انصاف و ژوند چلول دی خونی ژرنده، ستانو څه انصاف و ژوند چلول دی خونی ژرنده، زه د تور ورښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم، دا د زلفې په حواس وې کسیخچې تر سینو باسې، دا د زلفې په حواس وې کسیخچې تر سینو باسې، تشهد خولې ته راسه پیش پر توره کربلا سوم، هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی، هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی، زه په دون د محبت کې په تمام شار کې تنها سوم، د اصرار که دا تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر و، د اصرار که خام تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر و، د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم، چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ماته څوک راکړی او نه زه پکښې د چا سوم، د اصرار که دا تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کې د یارانو د خندا سو. ډیره مننه ژوندی اوسئ.